Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې تشنه اسمان لاندې خبرونه کې په ورستیو ورشتونو او د افغانستان په چابریالي په اغیزو لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. سږ کال د ژمي له پیل سره د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورشتونه وشول. ډیرو د جدي د میاشتې له پیل سره د واورو ورېدا په نیک فال وګڼل، ځکه چې تیر کال د ژمي په لومړیو دوو میاشتو کې ورشتونه ونه شول. سره لدی چې د واورو ورېدو سره هوا سړه شوی او د خلکو کړهونه مخامخه چې ډیر کړی دي، خو بیا هم ډیرې خلک ورته خوشاله دي او وایي چې باید د واورو د او بود زای کېدو مخاوني ولشي. د ژمي په پایل کې واورې لدی کبل مهمي بلل کیږي چې د هوا د تودوخه د درجه د ټیټوالي لکبل ژرنی ویل کیږي او په تدریجه مخ مزکه جذبوي. د اکثر افغانانو اقتصاد په کرنه متکی دی، له همدې کبل ورشتونه د افغانانو پر ژوند ډیر اغیز لري. افغانستان په نړۍ کې یو له څو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. د دې بدلون په نتیجه کې کله له وچکالیو او کله له سیلونو سره مخامخ کیږي. ځینې متخصصان وایي اقلیمی بدلون ته په پام باید افغانان د خپل ژوند طریقې او د کښت په وختونو کې تغییر راولي. په روانه خبرونه کې خپل درنو متخصص او ملمنو سره په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د اقلیمی بدلون په نتیجه کې راغلي او شرایط سره هم ځان عیار کړو، څنګه ترمزه کې لاندې او بو سرچینې غنی کړو او څه ډول له موجودو امکاناتو څخه سمه ګټه اخیستلی شو. زموږ د دې خبرونه ملمنه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان مدقق ولی طاهر مامونزای او همدار سید محمد سلیمان خیل. زه هم ستاسو د دې خبرونه کوربه اسمت ساروانیم. ملمنو ته هر کله وایم په وروسته به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکي او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. لومړی مدقق صاحب، ستاسو په نظر سش کال تر دې دمه په کافي اندازه ورخت په افغانستان کې شوی دی؟
ډیره مننه څروان صاحب، سلام او احترام تا ته، د پروګرام میلمنو ته او همداراز د پروګرام اوریدونکو ته از مننه کوم چې تاسو خپل وخت ډیره مهمه او حیاتي موضوع ته ورک پرای دا او دا سیزم را بللم. بیا هم مننه کوم. زما په ګمان او د افغانستان تیر تاریخ ته که چیرې موږ وګورو، د سه کال واورې نسبت تیرو کلو ته بیا هم ښې دي، غنیمت دي. ولې که څه وروسته وګورو، مثلا درې څلور لسیزې مخکې د هغو په پرتله باندې اوس هم لا کمې واورې شوي دي، او خصوصا د واوره ډېره بیا هم ناوخته راغله. که چیرې موږ واوره د قوس په میاشت کې ولرو، د لیندې او یا د مرغونی یا جدي په میاشت کې، نو دا ډېره ګټورې تمامېدلی سي نسبت له دې نه چې موږ د ژمي په فصل کې وروسته واوره ولرو. او دلیل هم دا ده چې تا په خپلې مقدمې کې ډیره ښه اشاره ورته وکړه، هغه دا داسې هوا سړه وي او د ژمي د سر واوره تقریبا ژر نه ویلې کیږي، او دا واوره پاتې کیږي خصوصا په لوړو ارتفاعاتو کې، په غرونو کې. او کله چې پسرلی راځي، د هوا د تودوخې په تدریجي تودوخې سره دغه واوره ویلې کیږي، او موږ په د کال په جریان کې تقریبا ډېر یعنی خیرازه کال لرو، ښې اوبه لرو په ویالو کې، په چینو کې، هر څه دا په تدریجي شکل باندې هم ډېرې ښې مدیریت کېدلی سي. دغه په تدریجي شکل څه واوره ویلې کیږي، او هم زموږ هیوادوالو ته ډېر مؤثر او ډېر ګټور تمامېدلی سي نسبت له دې نه سي موږ واوره د ژمي په اخره کې ولرو، او دا فتنه وا بیا په هغه باندې ګرمیږي او هغه زوبیږي، ویلې کیږي، په اوبو باندې بدلیږي، او دا اوبه په ډیر کم وخت کې زموږ د هیوادوالو له لاسرسي نه وځي، او بالاخره په اکثرو ځایو کې د سیلابو ته اوړي. نو له دې نظر کې ورته وګورو تقریبا نسبت تیر کال ته او تیر دوه درې څلور کالو ته بیا هم خدا سکر و په ښه وخت راغلی دا مقدار ښه ده.
اصلا مدقیق صاحب فکر نکوی چې دا موسمونه بدل شوی دی، یعنی ژمی نا وخت شروع کیږي هم درس ممکن پسرلی نا وخت شروع شي، اوړی نا وخت شروع شي، که څنګه؟
څاروان صاحب موږ تاسو په تیر کې په دوه باندې خبرې کړې دي، دا د اقلیم په اقلیم کې بدلون دا اوس یو حقیقت ده، له دې نه څوک انکار نشي کولی. کله چې په اقلیم کې بدلون راځي پایلې دا وي چې موږ هغه په نورمال او طبیعي شکل باندې چې کوم ژمی درلودل هغه به نه لرو. اکثره ژمی ناوخته شروع کیږي، ورښتونه ناوخته شروع کیږي، دغه فصلونه خپل ځای تغییروي، نو دغه ټول تغییرات چې موږ په خپل چاپیریال کې ګورو دا په مستقیم شکل باندې تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله،
او منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدغه دي چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ به وخت ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتن ډیر زیات ورښت منځته راځي. چې دغه ټول تغییرات چې موږ ګورو دا غیر عادي دي، غیر طبیعي دي، او دا مستقیما تړاو لري اقلیم له بدلون سره.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسئ کورودان شاغلی ولی مدقیق. شاغلی مامون زی صاحب، یو وخت ممکن داسې به هم وو چې چا به دې په باره کې فکر نه کاوه چې ورخت شوی دی، کم شوی دی، ډیر شوی دی، ځکه چې هر څه په خپل حال وو، په طبیعي ډول په خپل وخت به واوري ورېدی، بارانونه به په خپل وختو، د اوبو کمبود به هم شاید دومره ډیر نه و. که څه هم د افغانستان په اړه ویل کیږي چې افغانستان په هر رو څو لسیزو کې یو وار وچکالي لیدلې ده، خو بیا هم څومره چې نن سبا د اوبو ارزښت زیات شوی دی، څومره چې نن سبا د ورښت اهمیت ډیر شوی دی، شاید پخوا دومره هم نه و. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې خلک باید څه وکړي چې دا ورښتونه چې شوي دي دا ضایع کېدو وژغوري؟ آیا داسې لارې هم شته چې ضایع کېدو ته پرې نږدي؟
واقعا هم چې یعنی سوز لسیزی مخ کې د هیچا سره دا فکر نه وشي اوبه به کمیږي، په ورښتونو کې بدلون راځي، د دوی اړتیا به زیاتیږي، دوی به دغه یو دغه ډول یو شرایطو ته ځي چې په هغه کې دوی نشي کولی د سکلو دپاره، د کرنې دپاره، همدارنګه د صنعت دپاره او د ټولو هغه اړتیاوو دپاره چې یو انساني د اجتماعي موجود په شکل باندې لري، دوی به ورسره لاس او ګریوان کېږي، مخ کېږي. به هر چا فکر کوو چې اوبه یو پریمانه منبع ده او دا کوی شي چې په هر وخت کې د لاسرسي وړ وي، ولې اوس چې ګورو عام خلک دې ته متوجه شوي، دولت دې ته متوجه شوی دی او متخصصین دې ته متوجه شوي چې د اوبو منبع چې ده دا یو ارزښتناک منبع ده او د تیر په پرتله باندې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی، او خصوصا د ځمکې لاندې اوبو چې هغه 93% پورې د خلکو د سکلو تکیه په هغه د کرنې او د کرنې لګولو دپاره تکیه په هغه باندې ده، نو دا اوس په یو جدي تشویش باندې چې د خلکو سره موجود دی اوښتی دی، او دا خصوصا په هغه هیوادو کې چې هغه وچ او نیمه وچ هیوادونه دي، په کوم کې چې د اقلیمي بدلون اغیزې د نورو هیوادونو په پرتله باندې زیاتې دي، ډېر لیدل کېږي. دا ځکه چې هلته د اوبو دوران یا د اوبو چې دا کله د باران په شکل راځي، بیرته د هوا په شکل باندې تبخیرېږي، د واورې په شکل باندې راځي، د ګلۍ په شکل باندې راځي، نو دې کې یو ناڅاپي بدلون راغلی دی، او په هغه ځایو کې چې باران ډیر و هلته کم شوی دی، خصوصا په دغه اوسنۍ لسیزه کې د 0.3 میلی متره پورې چې دا یو د اندازې وړ او ډیره مهمه اندازه ده، دا په بارانه کې د په اورښت ورېدو کې کمی راغلی د افغانستان په زیاتره هیوادو کې. نو خوشبختانه سی په کابل کې او هغه ولایتو کې چې هلته نورمال ډول د ژمي په موسم کې واوري وریږي، خوشبختانه واوره شروع شوې ده دوه هفتې درې هفتې مخکې، او ولې دغه واوري ورېده هم توپیر کړی دی. داسې مخکې به په قوس میاشت کې ورېده په شروع کې، اوس جدي ته راغلي. یعنی دا یو بدلون دی، او دا بدلون کوی شي چې د دې واوري په ساتلو او د دې واوري په اوبه کېدو باندې او د ځمکې لاندې ته د دې تک او په هماغه اندازه چې ورېږي دغه تک ځمکې لاندې ته، نو دا هم اغېزمن کړی دی. ولې؟ ځکه چې یو واوره چې هغه یو میاشت د پاره په ځمکه باندې پرته وي هغه مؤثره ده نسبت هغه واورې ته چې هغه په لسو پنځلسو ورځو کې ځمکې په سر باندې موجود. نو واقعا هم دا یو جدي تشویش دی او خلک د دې په اړه باندې اندېښمن دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کورودان وروسته به بیا هم په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دا ورېدلې واوره له ځای کېدو وساتو، کومې لارې او طریقې هم شته او که نشته. ور به شو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل ته چې په افغانستان کې دی او واورې له نږدې لیدلې دي. سلیمان خیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې کافي واوره ورخ شوی دی او د افغانستان په ټولو سیمو کې شوی دی که یوازې په ځینو برخو کې؟
سلامونه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مېلمنو ته او همچنان تاسو اوریدونکو ته. ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړې ده سروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم سو، په افغانستان کې اکثره سیمو کې واوره وشوه او دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده. خو متاسفانه دغه تېر کال درې څلور کال د پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې خصوصا مرکزي ولایتو کې دومره وچکالۍ، دومره د اوبو سطح ټیټه کړه چې دغه سږ کال کوم واوره چې وسوې ده د ارقامو د اعدادو په اساس که مونږ ورته وګورو، دغه تر اوسه پورې هغه د اوبو کوم کسر چې ده په افغانستان کې تر اوسه به نه ده پوره سوی. خو تمه شته په دې ناروان نورو ورښتونو کې چې دغه ځمي په جریان کې کېږي، لکه د شلم د جنوري کې بیا یو ورښت کې سفر روانه ده په افغانستان باندې. په دې هغه باندې دغه ورښت هغه کوم کسر چې ده یا د اوبو د ځمکې لاندې کوم کسر چې ده هغه پوره کړي. نو که تاسو وګورئ دغه تیر شل کلو کې مونږ تر څلوېښت فیصد ډېر طبیعي یخچالونه له لاسه ورکړي دي چې اکثرا دغه پامیر په غرونو کې اوسي. نو دغه ډېر زیات غټ زیان ده چې لکه نورو دوستانو چې پکې اشاره وکړه، اقلیم بدلون زیانونه دي په افغانستان راوختي دي. او افغانستان ما یو راپور لوستو مخکې چې د کاربن بریف یو نړیوال مؤثره چې هغه ویلي افغانستان د هغه هېوادو په منځ کې راغلی ده چې بیا به ډېر وچکالي وځپي. نو دغه مشکلات دي چې د اوبو د او د ورښتو د کامله کمښت له اړخ نه موږ ډېر زیات تپل کېږو.
بله، ډېره زیاته مننه، کور ودان سلامت اوسې. منقیق صاحب، بیا تاسو ته درګرځو، ستاسو په نظر خلک څنګه وکړي چې دا ورېدلې واوره ضایع نه شي او په آینده کې هم که واورې اوري چې داسې یو کار ورسره وکړي چې ځمکه یې ډېر جذب کړي؟ مثلا یو څوک په کابل ښار کې دی چې د اوبو سطحه پکې ډېره ټیټه شوې ده او اویلې یې ټوله پخه کړې ده، څنګه ممکنه ده چې دا اوبه په یو شکل سره خپل ساته تزریق کړي؟ داسې کوم امکان شته وکنه؟ مدقیق صاحب، مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ.
ډیره بخښنه غواړم، زه فکر کوم سه وو لارې وجود لري، وو لارې شته سه موږ د دوه د واورې وساتو یا حداقل د دوه د ځای کېدو مخه ونیسو. خو مخکې له دې نه ګمان کوم سه موږ په دې باندې اوس خبره وکړو یا زموږ یو ادوال دې ته اوس لاس په کار شي. ډیره مهمه وړینه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال څنګه ځان وساتي اوس لغه دې واورو لغه منفي تباعاتونه خطرونه اوس څنګه ځان وساتي. خو د واورې د ذخیره کېدو یا د واورې د ذخیره کېدو لپاره مختلفې لارې شتون لري چې هغه اکثریت یعنی اوږدمهالي پروګرامونه باید هم دولتي مربوطه ادارات او هم خلق باید تر لاس لاندې ونیسي. خو اوس دفتا چون اکثر خلق دا اوس یو عرف یا یو رسم ګرځېدلی په افغانستان کې چې اکثر خلق کوشش کوي چې خپل د کور انګړونه لکه تاسو اشاره ورته وکړه دا ټول په سیمټو باندې وپوښي. د خپل ډیر زیات کومک نه کوي او ذخیره کولو سره بخنه غواړم، خصوصا که چیرې موږ هر څومره وکولی سو چې د اوبو د یا ځمکې لاندې اوبو ته د جذب زمینه مساعده کړو، نو دا یوه ښه طریقه او بېلګه کیدلی سي چې موږ د واورې یا د اوبو ذخیره کړو، البته په طبیعي شکل باندې د ځمکې لاندې ته ځي، مګم په مصنوعي شکل باندې هم کیدلی سي چې هم خلک او هم دولتي ارګانونه خصوصا داسې ځایونه یا داسې ساحې باید مشخصې کړي تر څو هلته دوی وکړی سي، د ښار خصوصا د کومې اوبه سې موږ زر له لاسه ورکوو چې دوی د ذخیره کولو لپاره مصنوعي بندونه جوړ کړي په غټه کچه باندې، او زموږ هیوادوال خصوصا سي په ښاریاتو کې ژوند کوي، دوی کولی سي هغه اوبه سي د ورښت په شکل باندې راځي، یا واوره بامو ته راځي یا باران بامو ته راځي، او د ناوې له لارې نه دا اوبه ضایع کیږي. دوته د کور دننه ډېرې سطحي څاوې جوړې کړي او د اوبو هدایت کړي چې دا له کور نه ونه وځي، او دې وړو وړو څاوو ته هدایت کړي، بالاخره دغه اوبه ځي او دا جذبېږي د مځکې لاندې، او د مځکې د لاندې د اوبو سطح راجګېږي. خصوصا دا به ډېره ښه لاره یا ښه پیشنهاد خصوصا د کابل ښار کې چې څوک ژوند کوي د هغو لپاره وي، دا یوه طریقه کیدلی سي. خو اکثرا د اوبو د ذخیره کولو لپاره که چیرې موږ په پایداره شکل باندې وغواړو چې خپلې اوبه مدیریت کړو، اوبه له لاسه ورنه کړو، د هغو لپاره دا ډېره اړینه ده چې دولتي مربوطه ارګانونه داسې پلانونه تر لاس لاندې ونیسي چې په غټه کچه باندې موږ وکړی سي چې خپلې اوبه ذخیره کړو، هغه که چیرې هغو ته د بندو جوړول وي، او که چیرې مثلا د دې په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې هغه ته واټر شیډ منیجمنټ وایي، نو دغه د واټر شیډ منیجمنټ یا هغه د وړې وړې شیلې چې له غرو نه اوبه را د غلو طریقه اوبه را کوزیږي، هغه مدیریت کې د اوبو سرعت کم کړي، هغو ته واړه واړه بندونه جوړ کړي تر څو دغه د اوبو د جذب زمینه مساعده سي، نو دغه په اوږده مهال کې ډېر زیات اړین دي او ډېره ګټه کوي تر څو موږ بیرته هغه د اوبو ضایعات چې درلودل په تیرو کلو کې دا وکړی سو چې په اوږده مهال کې هغو ته رسیدګي وکړو، او تر څو دغه د اوبو ضایعات کم کړو. له منځه خو شاید مشکله داسې له منځه یوسو، ولې تر ډېره کچه پورې موږ کولی شو په دې طریقو باندې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. ښاغلی مامون صاحب، په یو شمېر سیمو کې هم حکومت هم مؤسسو کندې کیندلې وې چې اوبه هلته راټول شي او بالاخره جذب شي، ستاسو په نظر دا کار څومره مرسته کوي؟ مامون صاحب، مخکې
دینا شي مغاګوري
سروان صاحب. بله ستاسو غاګورو مهرباني.
مخکې دینا شي د دغه کندو او دغه کیندنو په اړه باندې وغږیږم چې هغه کې واورې اوبه ذخیره شي او ځمکې لاندې لاړ شي، نو دغه نه مخکې غواړم چې دغه د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو راپورته کول او د ځمکې سطحې نه اوبه تلل ځمکې لاندې ته، دا څومره یو پیچلې مسله ده، او دا یعنی دا ډیر ساده شکل باندې نه ده. که زه یو مثال درکړم چې د یو منطقې نه چې مونږ لس لیتره شل لیتره یا مثلا په ډیر ساده الفاظ کې وایم، مثلا دوه بوشکې درې بوشکې اوبه یو ځای نه وباسو مثلا د ځمکې د لاندې نه، نو بیرته هماغه درې بوشکې اوبه که هماغه ځمکې ته مونږ اضافه کوو نو هغه نه اخلي. یعنی دا ده چې دلته یو پیچلې پروسه ده د ځمکې لاندې او د اوبو ترمنځ چې په هغه خلا او سوریو کې شي اوبه دغه نه تیریږي، نو هغه یو فشار ته اړتیا لري، هغه یو وخت ته اړتیا لري چې تر څو پورې دغه لاندې لاړ شي. نو دا ډیر یو موثر اقدام زه بولم چې په هغه منطقو کې چې هلته کندې جوړې شوې دي یا دا هغه ته چې دی اوبه هدایت کیږي هغه طرف ته روانیږي اولته بیا پاتې کیږي، ځکه چې د اوبو د مدیریت دپاره چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته شي دا یو موثره طریقه ده چې په هر اندازه چې اوبه د ځمکې په سطحه باندې ودرول شي او هغه ته وخت ورکړل شي نو هغه په ډیر موثر ډول باندې شي دی د ځمکې لاندې ته ځي او د هغه اوبو سره مرسته کوي. ولې یو شی باید په پام کې ولرو چې هغه اندازه اوبه چې موږ د ځمکې لاندې نه راوباسو په دغه اوسني اورښت باندې یا واوره اورېدنه باندې او هر نوع منبع چې موږ د هغه د غني کولو دپاره استعمالو بسنه نه کوي او دا موږ په کلونو او په لسیزو هم دا موږ نشو جبران کولی، ځکه موږ ډېر اندازه مصرف کړلو لږ اندازه بیرته هغه خواته اوبه پرېږدو چې ځمکې لاندې ته لاړ شي. نو دا ډېر یو موثر اقدام دی. د دې په څنګ کې که چېرته هر کورنۍ او هر هغه څوک چې هغه په کلي کې ژوند کوي او یا په ښار کې ژوند کوي نو که دغه هغه د کور خواته په دغه شکل باندې په کوچنیو کندو باندې هغه خپلې د کور خوښه اوبه مدیریت کړي نو یو ګټه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه به راپورته شي چې هغوی د کوهي او د څا په شکل باندې بیرته د هغه نه استفاده کوي. دویم دا ده چې هغه خطرونه چې هغه د سیلابو په شکل راځي او د باران وروسته سیلابونه راځي کورونه له منځه وړي او حیوانات زیانمنوي او طبیعي منابع خرابوي نو د هغه مخنیوی هم کیدی شي، ځکه چې د هغه اوبه چې هغه په هماغه ساحه کې مدیریت کیږي او ځمکې لاندې ته بخکته کیږي نو هغه نه پرېږدي چې د نورو اوبو سره ملګری شي او په یو 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 ځواکمن ډول باندې بدل شي چې بیا کورونه او همدارنګه ځمکې او حتی د منځه یوسي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان سلیمان خیل صاحب، آیا دغه کندې اوس هم خلق یا مؤسسه یا دولت جوړوي کیندي او کنه؟ زمنا د چک دیمونو په باره کې وایس په ورستیو شلو 15 کلونو کې فکر کوم چې ډیر چک دیمونه هم جوړ شوې دي، څومره امراسته کړې ده فکر کوي؟
ډیر زه مننه. په دې ورستیو کې یا څه مؤسسات کار کوي دا واقعا خو خدای لپاره چې د اقلیم بدلون اغیزې خصوصا د ځمکې لاندې اوبو باندې او د وچکالۍ په هکله کومګوره کې ډېر زیات ده نو د موساتو کار نړیوال موساد دی که د داخلي موساد دی ډېر لږ وو، لکه مرکزي ولایتو کې بامیانو کې بادغیس غور په دې ولایتو کې دوی کلاسونه جوړ کړي دي چک ډمونه جوړ کړي دي واړه واړه تر څو دی واورې دی دغه اوبو ذخیره سي. په مجموع کې کومنګ وګور نړیوال موسسات هم یو څه کار کړی دی او چک ډمونه چې تاسو ویلې په بعض ولایتو کې جوړ شوي دي، خو یو خبره ده چې یو څه د خلکو عامه پوهاوی هم ډېر ضعیف ده، ډېر د اقلیمي موضوعاتو باندې ډېر عقیده هم نه لري او که اوبه کمیږي او که زیاتېږي هغوی ته دا طبیعي یو پدیده ښکاري، داسې ورته نه ښکاري چې مطلب دا اقلیم ده چې بدلون یې کړی ده. دا صحیح ده چې طبیعي پدیده ده یا طبیعي پېښه ده، خو دې کې چې زیاتوالی راغلی ده د اقلیم بدلون له اړخ نه دا خبره زیاتېږي. نو هغې له خاطره اوس چې فیلحال کوم کارونه شوي دي خصوصا د اوبو په مدیریت کې ښه دي خو ډېر بسنده نه دي، یعنی کفایت نه کوي د افغانستان د اوبو د ځمکې لاندې اوبو مدیریت لپاره یا د سطحي اوبو مدیریت دپاره. تاسو وګورئ که قشتېبې کانال موږ مثال ورکړو، ډېر ښه مثال ده، همداسې دغه بعضې غټ غټ بندونه چې جوړ شوي دي دا د اوبو مدیریت په لپاره ډېر ښه هغه دي چې دا مونږ وویل د همسایګانو د مونږ د همسایه هیوادونو ډېر زیات هغه راوتلي شکایتونه راوختي چې د سطحي اوبو مدیریت څه وایي د افغانستان مونږ ته اوبه نه راکوي په نړیوال سطحه باندې. په دننه افغانستان کې کار ډېر لږ څه وایي ده او بیا خبره پم دی راځي چې یو خامه په هوای نسته ده او دوم دا چې موسسات نسی کولای چې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت فرهنګ رواج کی یا خلکو ته وپوهوي چې د اوبو د واورې اوبه د څنګه راټولې کړي، د باران اوبه د څنګه راټولې کړي، څنګه ساګانې ورته جوړې کړي دا تر څو دغه د سطحي اوبو یا د هغه اوبو چې د باران واورې څخه جوړېږي دا جذب کړي. نو په مجموع کې یو څه کارونه سوي دي په افغانستان کې، خو په هغه دومره نه دي چې وکولای شي دغه مشکلات حل کړي، ځکه دا د اوبو کمښت یا د ځمکې لاندې اوبو کاغه سطحي اوبو دي، دا زیات د اقلیم بدلون ته تړلي موضوعات دي. که څه هم یو څه مونږ
بله ستاسو خبرې اورو.
اوس ګوره دوه خبرې دلته دي. یو دا چې د اقلیم بدلون موضوع ده چې د اوبو او د وچکالي خبره ډېره زیاته کړې ده، او د افغانستان په شمول دغه دغه سیمې هیوادونو هم څه ته ډېر زیات اندېښنه لري چې د اوبو مسله ډېره زیات ستونزې جوړې کړي، لکه ایران کې او پاکستان کې وګوره د اوبو ستونزې هلته بېخي ډېرې دي. خو په افغانستان کې بیا بله موضوع شته ده. بله موضوع دا چې دلته اقتصادي مشکلات دي، موسسات فعالیت کم کړی ده، خصوصا په دې دغه رژیم چې تغیر شوی ده موسسات کم فعالیتونه کم شوي دي. هغه تیر نظام کې مې دغه شل کلو کوم چې واضې کارونه شوي دي هغه ډېر سستینبل نه و یا پایدار کارونه نه ول. بس یو پروژه و راتله به یو کار به وکړو، خلک به خبر به نو انجینران به یو چی به جوړ کړو، بیرته به لاړو دی نور خلک نه پیدا شي دا چې لپاره جوړ شو سره لپاره راغلل سره لپاره کار وسو. نو هغې له خاطره خلک یو څه عقیدتي مور سره چلند وکړو تر اوسه پورې. دغه اوس هم تاسو سره خبرې کوم که چیرې دغه د اقلیم موضوع بعضې لرې پرتو سیمو کې وویلل شي چې دغه د اقلیم موضوع ده، کېدای شي زیات خلک په دې کې باور ونه لري، ځکه همه په هوای نه ده سوی چې د اقلیم د اوبو کمښت د اقلیم موضوع ده، د بارانونو او د وچکالۍ
بله
ډېره مننه. موږ اوس لرو سوم کمی دي او مدیریت دپاره جدي اقدامات پکار ده. شل تېر شل کلو کې چې کوم کارونه شوي دي دغه د اوبو مدیریت په برخه کې ډېر کم و، او دا نسي کولای چې د راتلونکي چې کوم ستونزې او کوم ګواښونه د اقلیم بدلون له اخنه چې موږ ته را روانې دي دې په مقابل کې نسي کولای چې دغه کوم کارونه چې موږ کړي دي دا موږ وژغوري.
ډېره مننه سلامت اوسئ. تاسې د عامه پوهاوي خبره هم وکړه، په دې به هم خبرې کوو. که له یوې خوا ورښتونه کم شوي دي نو له بلې خوا نفوس زیات شوی دی، د اوبو مصرف زیات شوی دی، ښارونه لوی شوي دي. ممکن پخوا وختونو کې به که یو چا په اونۍ کې یو ځل سر مینځو، اوس ممکن هره دومه ورځې ومینځي او ځان ومینځي. په دې برخه کې هم تغییر راغلی دی، لکه په نور دنیا کې چې راغلی دی، زموږ په وطن کې هم راغلی دی. همداراز پخوا په قوي واټر پمپونو باندې خلکو له ځمکې لاندې اوبه د کرنې لپاره نه راایستلې، لیکن نن سبا دا هم ډېرې دا کار ډېر عام شوی دی. یعنی کله یوې خوا اقلیم کمزوری شوی دی، له بلې خوا زموږ مصرف ډېر شوی دی. خو مخکې تر دې چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو یا واورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
مننه ډیر مننه اسمت سروا صاحب، بیا مو سامد ادمن ولاته پچکی ول سره څخه زبر پر دې زار سروجه کړم چې رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس ورځ کې یو څو مرتر مخ ته شخصه باران نه وس، یعنی واقعان په کزکی کې ډیر شخص باران او ډیر مزکی شو او بس ولې او غنو مداشانې ټول شتر او بکرام ځکه ډیر شخص وکشه اما کښتونه چې اوبه غشت لاغه اوبه کړل او د څو باندې وس ډیر نه دي پکار سره وي کښمه به تکي ژوند بارانونه خو ډیر څه دي پر ورځ کال دا وخت بارانونه نو سې به چې تاغه کچنی اختر ته میاشت کې وس اوس د وس تلا شروع دي نو دای پاک څه امید لرو چې د دې مخ په ایستو دوم بارانونه نور وس او د خیر سره کال به آباد شي او که بارانونه نور وسول نو دا افغانستان به ډیر ښه آباد شي، ډیر ښه غنم او حاصلات به مو کې او د شتنه په مشنه چې د مالدارو میرو دا شان به شمالي چې او دا د ډیر کټه لري او وبته به د کټه ورته یې نه هم دوم چې وبته هم دا سندو وبته خپل د چند ورځ لاړم، یعنی مرکز کې کې پنګته نو ماشاالله وب ورځ په ورځ ډیره چې ته مخ کې او د چې د پرتوره سم ځکله یو ما ام وبدیر لشتي په واسکاله یعنی چې زه په چني اخته کې ورغلم به څه پر کار چا را وشته دي منګر وس کاڅه دی را ته شه سه او نو ان شاء الله ته دا غواړو سره بدیر وب هم د کاڅه د ډیر هم به دا غزمش تم ذکر وب.
بله ډیر مننه. کور دی ودان سلامت اوسې، خدای دې لا برکت پکې واچوي. بل اوریدونکو لرو، ځان راو پېښنه. آزادي رادیو،
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم السلام.
ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ نه اړیکه نیولې.
مهرباني کوي ناصری صاحب.
سروان صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونې مېلمنو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان، مهرباني کوي نظر مو څرګند کړئ یا پوښتنه.
نظر خو داسې خبره ده چې په هلمند کې خالي موږ پیلن یو دانه بند لرو چې هغه د کجکي بند ده او
مشکل دی
مثال گرم سیل و خانشین و دی شو دغه رقم د تر لشرګان اوی پور دا ډیر منطقي پرتی د منګر د علم د کجکی بند بخي کم دا او بنس جذبول تر څو دا ټول به ذخیره کې بیا په ټول کال کې مثال دو فصل خدای علم کې دا فصل ورسي.
bale ډیر مننه، سلامت اوسه. کور دی ودان یو بل اوریدون کيم شته بیا به ورشو ملمنو ته ځان راو پیښنه یا ساجی رادیو.
bale سلام علیکم سروان صاحب، ځاج باز محمد زابل ولایت شمول زول.
مهرباني کوي حاجی صاحب.
خیر سه مننه تاو ملمنو ته سلامونه وایم. باب له سلامه سره ډیر شه د خوند بارانونه د تزمر کول سوالی کې وس و ډیر شه د خوند کشتون وکړو بارون ستر د باران له مخه د تداس مرضونه وو چې د پنامه د غاړې د زکام چې د خلکو به ډیر طبي جنې کې دی دغه مرضونه خدای تعالی ورکړو. دا دشته کې چې برای ویله بوت څه به په شاو لګي دا تاسو د خل و چې دا په ګلچا د شاله خو خبره چرته سکه دا چې دندونه به ولاړې دو نو هغه دندونه شکر الحمدلله برکس وو کوم کشتونه چې ولا کغنم وربې چې دا ډیر شپه خوند باندې و بخو ډیر شته خوند بارانونه وسو نو دلته د ازمت خو غرنې علاقه ده ډیر سړه علاقه ده بخوا به وادر کې دی نو وس وادر چې وس هغه سمازه د شکر خو باران ډیر وي وادر لږ وو نو دلته د ازمر سپینګری چې وایي د ازما خپل پلار او د نور قربان شاوخوا چې وایي دلته چې به دا د افسرلي ټیم رانږدې کېدی چې مرده به وسی بیا چې به موږ دا قبر کښئ چې دا نو به ته نه و رسېدلی وو له لاندې خوا به هم نه را کرته سوی وو د لوړې خوا څخه به هم نه و رسېدلی وو نو به موږ وویل چې اوس کال اباده بیا به نو په دا چینې را ووتې کاریزونه به اویس وو کاریزونه به تر لګه لګېدو په مندو کې به وبه لګېدې نو خدای بارانونه واوري وس نه سره که په خواسي و خدای هم شکر الحمدلله الحمدلله دلته پر موږ باندې ډیر ښه ده خدای رحم وسي ډیر ښه خوند وکړي و پښتنه و بس و مرزونه ورک سو
حاجی صاحب وبخښي آیا وس هم کاریزونه شته او کنه شته؟
سرمان صاحب محترم خود از ما کور چې د شمول زول سالې د دروازګۍ په سیمه کې ده د زورې ملکی په نامه باندې زموږ کور ده نو موږ وسم کاریز لرو شکر الحمدلله وسم درین چې وبې جن را بیږي او دلته دغه یو غضب ده چې دا برمی ولګیږي کاریزونه دا برمی وچی وچکلی لا دغه نه وچی لکه دغه برمی چې وچی برمی پر سر ولګیږي کاریزونه وچکی وځ از موږ هم انتکا کې د از موږ کانت کاریز چې نهسته شکر الحمدلله وسن درین چې مړ او بلرو
راست ډېر مننه حاجی صاحب له ټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبت ورکو اوس به ورشو درنو ملمنو ته اول مدقیق صاحب روستي اوریدونکو ویل چې برمو وای کار خراب کړی دی مخکې ما بیا دا ونه وکړه چې کله یې خو ورختونه کم شوی دي نو لبل خو موږ هم له طبیعت سره ظلم کړی دی او فکر نه کوي چې باید د دې بیرحمۍ مخه ونیول شي په ډیرو ځایونو کې له خلکو اورو چې برمې کیندلې دي برمې دي یا ژور څاګانې کیندلې دي بیا اوبه ډېرې ضایع کوي اوس هغه وخت دی چې ځکه اوبو ته د ارزښت ورکو ضایع نه کو که زه اوبه لرم نو په دې فکر کې ونه اوسم چې زه لرم زه دې همسایه څه پروا لرم که هغه دغه امکانات نه لري نو نه دی لري فکر نه کوي چې دغه سي خلکو ته ډیر ویل پکار دي او په ځینو مواردو کې قوانین پکار دي چې خلک مجبور شي چې او بزای نه کی. مهرباني.
څروان صاحب تا ډېر مهمه مسلې ته اشاره وکړه، او همداراز باز محمد خان ورور، په د تیرو کلو کې د عمیقو څاګانو کیندل په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه راولاړه کړې. په تیرو کلو کې، په ډېرو پخوا کلو کې، تقریبا داسې فکر وکړو چې 50 کاله مخکې، د دې هلمند نادلي په دښتو کې، په دې طرفو کې هغه خلک باوړی بولي، دا درلوده تقریبا د ټوله دښته په زرغونه وه، خلکو ته اوبه لاسته ورتلې په طبیعي شکل باندې، بې له دې چې ډېرې اوبه ضایع سي او یا انرژي په مصرف کړي. خصوصا د باز محمد خان صاحب مثال ورکړ، یا زه خپل مثال درکړم، زه سلکم کلي نه راځم، زموږ په خپل کلي کې موږ کاریز درلوده تقریبا 90 کوره په آبادو په دې کاریز باندې، د کاریز زموږ کاریز اوس وچ ده بیخي مکمل. دلیل یې دا ده چې خلکو عمیقو څاو ته مخه کړله، عمیقې څاوې یې وکیندلې. پر صورت دغه بیا هم یو گزاره کوله، دغه سره پخوا کې دغه د سولار انرژي نه کار اخیستل په افغانستان کې ریواج سول. هغه واټر پمپونه چې پخوا به په تیلو باندې چلیدل، اوس هغه په تقریبا په هیڅ مصرف باندې څلیری ساعته هغه زه خبرې م روښانه وي، او د ځکه لاندې نه اوبه راباسي بې له دې چې ضرورت ورته ولرو. یعنې دا ټول هغه مسایل دي چې مستقیما اړیکه لري له جنگ سره، او د جنگ له منفي پایلو سره. دلیل دا ده چې خلک زیاتره دغه نوې ټکنالوژیانې ډېر په اسانه باندې قبلوی او غوته مخه کوي، بې له دې چې دغو منفي اثرات په نظر کې ونیسي. نو د دې لپاره عامه پوهاوی خو ډېر اړین ده، ډېر زیات ضرور ده، خو ډېر زیات مؤثر په دې نه ده چې خلک غوږ نه نیسي، او خلک هم نه دي ملامت. د دې لپاره چې خلک اوبه غواړي، او اوبه نشته، او که چیرې مثلا د څا په کیندلو سره، یا د عمیقې څا په کیندلو سره، او د سولار په انرژي باندې چې دوی اوبه لاسته راوړي، نو هغه د فتن خپل مشکل حل کوي، بې له دې چې فکر وکړي چې په راتلونکي کې څه راپېښ شي. خو جګړو زموږ هېواد داسې یو حالت ته ورساوه چې د قوانین شته، ښه قوانین وجود لري د کاغذ پر مخ باندې، خو د جګړو له امله د قوانینو تطبیق ډېره غټه ستونزه وه، ډېر غټ مشکل و، او تر اوسه پورې هم دا مشکل شته. که چیرې دولتونه قوانین جوړوي او تطبیق نه کوي، نو وضعیت به داسې وي لکه چې اوس پخیلن موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو. که چیرې دولت د عمیقو څاګانو کیندل کنټرول نه کوي، خصوصا که چیرې خلک زموږ هېوادوال مجبور دي عمیقې څاوې کندي، حداقل دوی ته باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي، هر څوک چې څومره اوبو ته په څه وخت کې دوی ضرورت لري، له هغه نه ګټه واخلي، له هغه نه استفاده وکړي، او له هغه نه اضافه چاته باید دولتي ادارات اجازه ورنه کړي تر څو دوی اوبو نه استفاده وکړي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده څاروان صاحب. زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې که چیرې دې ته پاملرنه ونیسي، هم د خلکو لخوا او هم د دولت لخوا نه، دا ستونزې ورځ په ورځ نورې هم زیاتیږي. نو دا ډېره مهمه ده. او بل که چیرې ته اجازه ما ته راکړې، مخکې تا یو پوښتنه مطرح کړه، دا د چک دمو په رابطه باندې. چک دم یا د آبروئیزو تنظیم یا واټر شید منیجمنت، تر کومه ځایه چې ما مطالعه کړې ده او ما عملاً کار کړی ده، تقریبا 50 کاله مخکې دا کار په افغانستان کې شروع شوی. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ هیڅ نوه مثبته ګټه له دونه وانخیستله. که چیرې تاسې یو پروژه چې په هغه کې چکډمونه تر کار لاندې نیول کېږي یا واټرشید تنظیمېږي، هغه ډېره یو علمي او ډېره میخانیکي اوږده پروسه ده. تنه د چکډم جوړول مشکل نه حل کوي. هر وړوکی چکډم په خپل ذات کې وړوکی پروژه ده. دا اول باید موږ په دې باندې فکر وکړو چې دا چکډم د کوم هدف لپاره موږ جوړوو. بیا که چیرې جوړ کړو، که دیگه شاوخوا موږ زرغون نه کو، هلته ونې کینه نه وو، هلته بوټي د بوټو رشد ته زمینه مساعده نه کو، خپله دغه د چک ډام جوړول بیا د چاپیریال تخریب رامنځته کوي. ښه بېلګه یې دا ده چې کله موږ چېرته دغه تراسونه جوړوو یا واټرشیډ جوړوو یا چک ډمونه جوړوو، دا که چیرې مدیریت نسی دا د خاورې فرسایش یا د خاورې مینځل لاسته راوړي. چې دا مخکې ورور اشاره وکړله چې د کجګي بند اوس هغه پخوانی ظرفیت چې اوبه یې ذخیره کولې اوس یې نه لري. دلیل یې دا ده چې موږ په افغانستان کې د خاورې مینځل یا فرسایش دا هم یوه ډېره غټه ستونزه ده. که چیرې چک ډمونه موږ په ښه شکل باندې مدیریت نه کړو او له ده سره سیاسي برخورد نه کړو، یا داسې برخورد چې حداقل دغه غیر دولتي مؤسسات د چک ډم جوړولو ته په دې سترګه ګوري چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي، او دا یې مثبت اړخ ده. خو که چیرې درست او سالم مدیریت نسی بیا دا چاپیریال ته مشکل پیښوي. اوس د بندو
سالم مدیریت نه منظور څه دی؟ یعنی څه ډول یې جوړ کړي؟
بلې،
د سالم مدیریت نه منظور څه دی؟
سالم مدیریت دا ده چې د چک ډم پروژه باید کله چې شروع کیږي دا باید دې ته په دې سترګه ونه کتل سي. دا د لکه یو وړوکې پروژه د کم وخت لپاره، دوه میاشتې درې میاشتې، چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، هلته یو څو دانې تیږې سر په سر کیږي او بېرته ته راځي او خلک د هغه په مقابل کې غنم اخلي یا یو څه پیسې اخلي او خلاص. کله چې موږ چک ډم جوړوو باید دغه هغه مکمل پلان باید موږ ترتیب کو، او حداقل کم له کمه تر 5 کلو پورې حداقل موږ په و باندې سرمایه گذاري وکړو، تر څو موږ دغه پروژه د اوبو د تنظیم د چک ډم جوړولو موږ کامیاب وکړو، موافق یې کړو، او دا په دې باندې واړه اوسي هغه مثبت اثر په چاپیریال ولري او مثبت اثر په اقتصاد ولري او په ټولنه باندې ولري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی مامونزای صاحب، ستاسو په نظر اوس د افغانستان د چاپیریال لپاره تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ همدا د اوبو مسله ده، د ورښتونو او که د ځنګلونو د وهلو؟ چاپیریال زموږ له بېلابېلو خواوو تر ګزارونو لاندې دی. مهرباني
سروان صاحب، مخکې دینې چې د اوسنۍ ننګونو او هغه ننګونو چې کوم ننګونه باید هغه ته لومړیتوب ورکړلی شي، هغه په اړه باندې خبره وکړو. دا داسې غواړم هغه هیوادو هغه منطقې او سیمې چې هلته اوبه د بور او یا د سولر یا شمسي برېښنا او په مرسته باندې راویستل کېږي، نو دغه دپاره په نورو هیوادو کې او په افغانستان کې هم د چاپیریال ساتنې او د یو پروژې د اغیزو د اړخیزو اغیزو یو قانون موجود دی، او زه مطمئن یم چې دا افغانستان هم دا قانون شته دی د محیط زیست ادارې سره، ولې دغه قانون نه استفاده نه کېږي. همدا یو غفلت دی چې موږ یې کوو د خپلو طبیعي منابعو او د دوی په وړاندې، او هر وړوکی او لوی ګام شي هغه د طبیعي منابعو او یا نور هغه مداخله چې په ټولنه کېږي او یا اجرا کېږي سرته رسیږي، باید دغه قانون نه تیر شي او دولت هغوی ته لایسنس ورکړي او د کار اجازه ورکړي چې یا کار وکړي یا نه کړي. همدا بدبختي ده چې د ځمکې لاندې اوبه 40 متره 45 متره په هره منطقه کې په اوسط ډول باندې ښکته شوي دي، او خلک په دې تلاش کې دي چې هر څومره د ځمکې لاندې اوبه لاندې ځي دوی هماغه اندازه بورونه وي او هغه وچکالۍ ته رسي. یعنی دغه قانون باید په جدي ډول باندې پایګیری شي، او هغه هیڅوک د دې قانون نه باید چې دی استثنا ونه ګڼل شي. که چیرې واقعا هم غواړي شي خپل طبیعي منابع او خلق و جغوری او دغه مشکلات نه وساتي، نو د افغانستان دولت واقعا هم افغانان شیدې په دې وختو کې د ډیر مو چاپیریالیستون سره مخ دي، او کچیرته یو چاپیریالیستون ته اولویت ورکول کیږي نو په څنګ کې غبل چاپیریالیستون چې دا هغه دغه مهمه ګڼل کیږي. لکه د هوا ککړتیا په ژمي کې، د هوا ککړتیا د باس د یعنی تر ټولو داغ او ګرم موضوعي ځکه چې په دغه سره د ککړتیا دومره یو حد ته رسیږي چې خلک ژوند نشي کولی، حتی په نورمال شکل باندې نشي کولی دوی تنفس وکړي، خصوصا په لویو ښارو کې. ولیکه د بل اړخ ته وکتل شي د وچکالۍ بڼه ده. د وچکالۍ بڼه اول دا ده چې مونږ نیمایي نه ډېر نفوس چې دی د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دویم دا ده که هغه مونږ لاسرسی هم لرو هغه د څښلو وړ اوبه نه دي، ولې دا چې مونږ پرې ژوند تېرو او نه شو کولی چې تر هغه اندازې مدیریت کړو نو هغه مونږ منلی ده. یو شکل د دې په څنګ کې که وکتل شي د ځنګلونو او د پوښښ له منځه وړل واقعا دا یو ننګونه ده، او په ډېر جد په سری او چټک شکل باندې دا چې دا په هغه منطقو کې چې طبیعي پوښښ لري دا روانه ده. دغه په څنګ کې د سیلابونو موضوع ده چې دغه ډېر اوج اخیستی دغه وروستیو کې، او ډېر قربانیان هم لري، او نه یوازې دا چې خلک زیانمنوي، دغوی منابع، دغوی طبیعي منابع، دغوی ځمکې، دغوی حیوانات، خپل د انسانانو ژوند او دا هر څه له منځه وړي، چې دا د ټولو نه دا مهمه ننګونه قتل کېدلی شي. نو د دې دپاره یو قانون ته ضرورت دی چې دغه قانون په جدي ډول باندې پایګیري شي، د ولایتو په سطحه، ته د ولسوالیو او د کلیو په سطحه. یو څوک د اندازې نه ډېرې اوبه راوباسي د ځمکې لاندې نه، هغه باید مجازات شي، هغه باید قانون دغه سره په هغه باندې تطبیق شي او مخه یې ونیول شي. که څوک ځنګل حتی یوه ونه خطا کوي، باید دغه مخنیوی ونیول شي. همدارنګه په دغه نورو برخو کې دا اقدامات کوي شي چې دغه مخه ونیول شي. نو دا ده چې څوک په عمده شکل باندې نشي ویلی چې مثلا دا یو ستونزه ده، دا نورې ستونزې.
بله، واقعا همداسې ده. ډیره مننه، ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. سلیمان خیل صاحب، د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا لای هم ساحه مخ په کمیدو ده، او که څه ناڅه د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې ده؟
مننه. د ځنګلونو مسله متاسفانه تیر سو کلونو کې، سو لسیزو کې ډېر زیات خراب وو، او دغه جنگونه او دغه کړکیچونه چې په افغانستان کې وو، دغه د جنگونو وضعیت نور هم لا پسې خراب کړی وو، ځکه د قاچاق زمینه برابره وه، د اور لګېدنه زمینه برابره وه. که اور لګېده به څوک به د هغه اور کول، مهار کول هم ډېر زیات ستونزمن کار وو ټول په مجموع کې. خو بیا په وروستیو کې دغه تیر کال په تیر حکومت کې نړیوال موسسات راغلل یو څه د دې لپاره چې دوباره دغه ځنګلونه احیا کړي یا احداث کړي. یو څه پروژې او برنامې دوی درلودلې، لکه ایف ای اوس، یو این ډی پی، دا خلګي راغله هلته یو څه کارونه وکړل، خصوصا د کونړ او د نورستان په ځنګلونو کې. خو په مجموع کې هغه زیات کار نه و، لکه بیا په سسټینبل یا هغه اوږدمهاله کار نه و. لکه یو مثال تاسو ته ووایم، بغیر له دې ځنګلونو چې په نورستان او په کونړ کې وي، دلته په بامیانو کې هم داسې یو موسسه زه پېژنم چې هغوی راغلي وو، هلته خلکو ته یې پیسې ورکولې، ورته ویلې چې تاسو نیالګي واخلئ، دلته یې کېنوئ، یا نیالګي چې غټېده بیا به تاسو ته مونږ د اوبو مصرف هم برابرو، پیسې به برابرو، نل مل به مو اخلئ، د ځنګلونو ته به تاسو اوبه ورکوئ، بیا چې دا غټېده د دې لرګي به بېرته ما باندې خرڅوي. داسې یو کار یې کړی وو چې هغه ډېر دوامداره کار نه و. کله چې دا موسسه دغه شپږ میاشتې یو کال چې پوره سول، دا موسسه چې دا ختمه سوه لاړه ده، هغه خلکو هغه کار پرېښوده. څه چې ونېوې په زرهاو افغانیو په پیسې هلته مصرف شوې، هلته ونې اخیستل شوې وې، هلته ایښودل شوې وې، ټولې وچې شوې. نو پایداره کار نه و. خو اوس فلحال دپاره دغه نوی حکومت چې دلته اوس راغلی دی، اسلامي امارات، دوی یو قطعه جوړه کړې ده په نامه د زرغون قطعه یا شنه قطعه، چې دا خاص هغه خلک دي، هغه چارواکي دي چې مختص دي چې د ځنګلونو د قاچاق مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي تر څو د قاچاق مخه ونیسي. خو اوس هم یو څه قاچاق به کېدای سي روان اوسېږي، لکه دا رقم ده چې د اوبو کې د کونړ په سیند کې اچوي، بیا خواته پاکستان کې اوسي، او نو یو څه مخه نیول شوې ده. خو په مجموع کې بیا هم ستونزه لاسته ده، ځکه بعضې وخت داسې کېږي چې دغه بدلمنو بعضې ونې وهل کېږي په مختلفو بهانو باندې بیا دا خرڅېږي دا 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 لرګي کابله پورې راځي خلک یې اخلي د سون لپاره د زمي لپاره خلک ترې ګټه اخلي خو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو وضعیت ښه نه ده په دې چې د پستې ځنګلونه موږ وګورو چې د بدخشان نه شروع تر هراته پورې رسېږي دې وضعیت لا نور هم کړکېچن ده ځکه دلته حوادث شوی و په بدخشان کې او په داسې په کندوز او بغلان ولایتونو کې د پستې ونې چې دا کومه ریښه چې لري د دې ریښه نه ډېر زیات مهمه دوا جوړېږي بیا به خلکو دا به د ځنګلونه به یې وهل د ریښې به یې پسته دی وړل به خلکو پاکستان کې به ترېنه خلک اخیستله نو دا داسې یو پروسه روانه وه چې اوس فی الحال زه زیات مطمئن نه یم چې دغه پروسه ختمه شوې ده درول شوې ده د نوي حکومت له اړخ نه چې اوس هم پاتې ده په مجموع کې نو دا هغه ستونزې دي چې متاسفانه په جنګونو کې روانې دي او د اقلیم بدلون هم هغې ویل لا نور هم ډېر مشکلات ډېر کړي دي لکه ورښتې نه کېږي هغه کوم ځنګلونه چې ضعیفه دي اوبه ورته نه رسېږي او هغه ځمکې چې وچې دي هلته ونې دي هغه نور هم په وچېدو دي په خرابېدو دي که چېرته جدي توجه ورته ونیسي نو دا کولی شي چې یو اعشاریه اووه فیصده ځنګلونه موږ لرو دغه هم له لاسه ورکړو.
بله ډیره مننه سلامات اوسه مدقیق صاحب. اوس خو ورختونه شوي دي ورته خوشاله یو لیکن عواقب هم لري. تیر کال په افغانستان کې ډیر بد سیلونه راغلل. څه فکر کوئ چې باید څه وشي چې بیا هغه سیلونه تکرار نشي؟ له اوسنیو ورختونو خو داسې معلومیږي چې سږ کال راتلونکی کال په پسرلي کې یا دوبي کې امکان لري چې بیا سیلونه راشي.
څروان صاحب زه فکر کوم چې د زموږ هیوادوال که چیرې غواړي چې د سیلابو له منفي اثراتو نه ځان وژغوري د هغو لپاره اوس فکر کوم ډېر ناوخته ده. خو خصوصا هغه زموږ هیوادوال چې هغوی فکر کوي چې هغه ساحو کې دوی ژوند کوي خپل کورونه لري چې هغه د خوړو سره نږدې دي چېرته سیلونه راوځي ښه خبر دا ده چې هغه د دولت لخوا نه که چیرې دوی ته خبرداری ورکول کیږي دغه د خبرداري په اساس باندې حداقل دوی وکړی سي خپل ځانونه وژغوري خصوصا لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ سي مخه وکړي.
آیا دا امکان نه لري چې د خوړ مخه بدله کی یعنی مسیر منحرف کړي؟ داسې امکانات نشته؟
نه څلوان صاحب د خوړ د مخه بدلول د خپل بیا په طبیعت کې مداخله ده. اوبه خپل مسیر پیدا کوي په کومه خوا سي اوبه کولی سي په اسانۍ سره ټیټو ارتفاعاتو ته لار پیدا کړي هغه لار خپله دوی ځان ته پیدا کړي. مشکل دا ده چې اوبه خپله لار پیدا کړي په طبیعي شکل باندې خو دا زموږ هیوادوال دي چې د اوبو په مسیر ته ورغلي دي خپل کورونه هلته وړي دي هلته کورونه جوړ کړي دي. نو که چیرې موږ وغواړو چې د خوړ مخه بدله کړو د دې لپاره ډیره زیاته بودیجه په کار ده او ډیره زیاته بشري قوه په کار ده. دا په داسې حال کې چې اوس ژمی ده په ژمي کې د کار کول ډیر مشکل دي او بل د بودیجې لاسته راوړل دا مشکله ده که چیرې موږ غواړو چې دا د خوړو استحکام پروژه تر لاس لاندې ونیسو د هغه لپاره هم د څه کال لپاره ناوخته ده ولې په راتلونکي کې کیدای شي چې هغه د خطر صحي او منطقي سي هغه مخکې نه باید مشخص سي د هغو لپاره دا کارونه وسي. خو د فتن لپاره بهترین کار به دا وي چې زموږ هیوادوال خصوصا د باران د ورېدو په وخت کې خصوصا هلته د سیلاب اټکل کیږي ښه خبر دا ده چې حداقل د یوې ورځ دوه ورځو لپاره چې کله دا ورښت کیږي دوی باید متوجه وي او که چیرې سیلاب راوځي دوی حداقل خپل سرونه وژغوري لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ سي او دا وګورو سي. بیا هیله کوم چې ډېر زیات زیانمن نه وي زموږ هیوادوالو لپاره. نو فکر کوم دغه کار کېدلی ولې په اوږده مهال لپاره باید په ټول د کال کې باید پروژې تر لاس لاندې ونیول سي.
ډیره زیاته مننه شاغلی طاهر مامون زید، همدارس شاغلی ولی مدقیق او شاغلی سید محمد سلیمان خیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لا تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او د ازادي رادیو خبرونه او ریس مش خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي.
facebook.com/azadiradio
damisvalde chukam ya bahar maidan she atalanda de sonor panjal jahan she cricket mili lo pharlo da 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 cricket mili lo pharlo damisvalde chikam ya bahar maidan she atalanda de sonor panjal jahan the cricket mili lo kaalu 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 Jangan